سلام درنو او قدر منو اوریدونکو، زه احمد شاه فطرت یم. د ځوان فکر اوسنۍ خپرونه زه د فراه ولایت څخه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خپرونه کې پر بیکاري او د ځوانانو د نقش په اړه چې د بیکاري د له منځه وړلو په برخه کې لرې خبرې کوو. آیا واقعا په فراه ولایت کې کار نشته که موږ نه یې توانېدلی چې د کاري فرصتونو څخه پوره ګټه واخلو؟ هغه ځوانان چې ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي د څه ستونزو سره مخامخ کیږي؟ په تیرو کې زموږ مشران د کارموندنې په برخه کې څه کول او د هغوی څخه څه شیان موږ ته پاتې دي؟ د دولت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلیتونه په دې برخه کې څه شی دي؟ دا هغه ټول موضوعات دي چې په دې ګردي میز کې به پرې بحث وشي. زما سره په دې ګردي میز کې ډېر درانه مېلمانه حضور لري چې هر یو فرید هیبت په فراه ولایت کې د ځوانانو د ملي اجتماعي ارګان مسؤول، عبدالودود همت یو ځوان او تکړه شاعر، او همداشان خوشحال ځلاند په فراه ولایت کې د آریانا تلویزیون خبریال. خپلو ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم.
پیل کوو له همت صاحب څخه. همت صاحب، په فراه ولایت کې ځوانانو لپاره څومره د کار زمینه مساعده ده؟
دلته یو اندازه د کار زمینه برابره شوې ده، اما لکه څنګه چې لازمه ده هغسې نه ده برابر شوې. ځوانانو ته باید یو انګیزه ورکول سي، د ځوانانو ذهنیت ته باید تغییر ورکول سي. که چیرې موږ اطراف ته ولاړ شو، کلو بانډو ته ولاړ شو، حتی ځوانان دغه خپل اوسني شرایط پر ځای باندې تپولې بولي، دوی دا فکر کوي چې زموږ ژوند به د هغسې دوام ولري. اما که چیرې د دولت خوا څخه دوی ته یو انګیزه ورکول سي، دوی ته د رسنیو د لارې د دوی په ژوند کې تغیرات راتلای سي. مثلا بانکونه دوی ته قرض ورکوي، دوی ته پروژې په کار واچوي ځوانانو ته، او ځوانانو ته د ځوانانو ذهنیت ته یو تغیر ورکوي. ځکه چې هغه اوس دا فکر کوي چې زموږ دغه ژوند دی او یې به د هغسې به روان وي، موږ به کچاکبري به کوو، په خارجي کشورو ته به ځو پر کچاکي لارو باندې، او دغه به زموږ ژوند دی. اما داسې نه ده. که چیرې دولت د دوی سره همکار وسي او دوی د دوی ذهنیت ته تغیر ورکړي، دوی خپل ژوند ته تغیر ورکولی
شي. مننه همت صاحب. استاد هیبت، که تاسو درس چې آیا واقعا موږ په فراه کې لکه څنګه چې مخکې همت صاحب هم وفرمایل د بیکارۍ سره مخامخ یو، او که یا نه یو توانېدلی چې هغه فرصتونه چې موږ په لاس کې لرل له هغو څخه سمه ګټه واخلو؟
هغه څه چې باید د دغه رامنځته سوی فرصتو څخه استفاده مو کړی وای، استفاده مو نه ده کړې. دا یو واقعیت دی. دا دونه مرستې چې د خارج څخه راغی افغانستان ته، دونه شرایط چې مساعد سو و کار ته افغانانو ته، د دغه شرایطو څخه سم استفاده مو نه ده کړې. دا یو واقعیت دی. هم د دولت دخوا سم استفاده نه ده سوی، او هم د خلکو دخوا. د خلکو دخوا په دا معنا که موږ وګورو زموږ تجار چې دی د کارموندنو په هکله کې هېڅ کار یې نه دی کړی. اکثریت کارونه د دوی بېله یو څو فابریکې چې تاسیس شوی دی مصروف د وارداتو باندې مصروف دی. ګرد ورځ هر شی خپل سرمایه بندي په وارداتو باندې. مثلا دوی هره شپه چې د تلویزیونو د لارې یا د رادیوګانو د لارې واوري چې تجارتي اعلان دی، موبلو فرنیچر، ترکیه موبلو فرنیچر، د ماليزیا موبلو فرنیچر، نه خام قالین د فرانسې وارد شي او هر رقم واخی. ورور ما دغه ټکنالوژي افغانستان ته وارد ک، استا ځوانان به مصروف سي، او ام کار ځوانان ته پیدا کیږي او ارزان پر تا باندې ویږي. په ترکیه کې یو کارګر د ورځې کم تر کمه هغه سلویش ډالر استاس غموس وړي هغه فني کارګر. دلته دغه کارګر ته تربیه کړه، پر ورځ ورته لس ډالر ورکړه درته کار کوي. نو دا ضعف هم په زموږ په تجارت کې، هم په دولت کې، او هم په د خارجي مملکو چې زموږ سره مرستې کول زیاتر داسې کار کړی دی. موږ ته د کارموندنې پاکله کې ډیر کم مرستې کړی.
خوشحال ځلان ته ګرځو، ستاسو په نظر په فرا کې څومره امکانات و چې مخکې ځوانان ترې ګټه نه ده اخیستې، او که نه و ځوانان په تشې خلا کې پاتې و؟ څومره کاري فرصتونه په فرا کې شته ځوانان؟
فرا ولایت یو کرهنیز ولایت ده چې ډېری خلک یې په کرهنې او دهقانۍ باندې بوخت دي. خو په فرا کې ډېر زیات څه راغلی دي چې د هغې څخه موږ ستاسې لکه څنګه چې مخکې هم درنو ګډوډوال وویله، د هغو څخه سمه ګټه نه ده پورته شوې. زموږ تاسې د فرایانو لپاره د بخش آباد بند یو حیاتي خبره ده. که چیرې د بخش آباد بند رغول سوی وای، زموږ استاسې هغه وطنوال چې په کلو او بانډو کې هلته وجود لري، هلته استوګن دي، هغوی به په خپلو کارونو باندې بوخت سوي وای. نن موږ تاسې وینو چې ډېر زیات خلک د کلو او بانډو نه راغلي دي، د فرا په ښار کې اوسېږي، چې له یوې خوا دوی د ناامنۍ نه سر ټکوي په کلیو بانډو کې، او له بله پلوه زه فکر کوم دا ټول د ناامنۍ له وجې نه دي راغلي. ځینې ځوانان، ډېر زیات ځوانان دي چې هلته په کلیو بانډو کې وزګار دي، نو دوی په دې پلمه راغلي دي چې د فراه په ښار کې دوی ته یو کار او غریبي پیدا شي.
بله، مننه ځلان صاحب. بلې درنو اوریدونکو، یو بله لویه ستونزه چې د ځوانانو په مخ کې ده هغه دا ده چې د بیکاري له وجې ځي بهرنیو هیوادونو ته. د خپلې خپرونې په دې برخه کې د ځینو ځوانانو لنډې خبرې اورو چې ایران ته د کار لپاره تللي او دغه ستونزې ورته پیدا شوې. دغه خبرې وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې.
څنګه پر دغه ورواړی پر دیواله نردونی ورته کښېني خلک واړی پر همخې ولي هغه ورته ناشي. ما په خپله لیدلی یو څلوېښت دو څلوېښت کسه وه، یو څلوېښت نارینه وه، یوه زنانه په کښې وه. هغه د درویشوک په پای کې دلته مړی. دا څنګه حال دی پر اسلام باندې؟ باید د ایران څه چې شی مهمات د دغه ځای کې باندې
بند دا څوارلس کاله کېږي چې دمخه په ایران کې هلته مې کار کول دی واربابه سر هلته مې دغه یې شروع کړی دی. سرمایه داره دي جنس ډېر لرې راوړي دا واربابه کښې
بیا هم ښه راغلاست درنو اورېدونکو. زموږ بس بیا هم له خپلو مېلمنو سره دوام لري او بیا هم ورځو عبدالحدود همت ته. همت صاحب، ځوانان ولې بهرنیو هیوادونو ته په خاص ډول ایران ته ډېر د کار دپاره ځي؟ که څه هم دا ډېرې بدې پایلې لري او هلته دوی ته ستونزې پیدا کېږي، څه ستونزې مثلا که تاسو خاطرات د چا په یاد دي چې دوی هلته د کار لپاره تللي اول علت یې صحیح چې ځي او بل دوی ته څه ستونزې ورپېښېږي چې ایران ته د کار لپاره
ځي؟ عمده لامل یې دغه دی چې هغه پر دغه یوې نقطې سرخي چې هغه څو لسیزې جنګ دی په افغانستان کې او د دغه جنګ لاملونه بیا ډېر دي چې بېخي جبران یې هغه مشکله خبره ده. دلته بې سوادي ده دغه جنګ له امله راغلې ده، دلته د خلکو ذهنیتونه بدل شوي دي. او یو بله خبره چې د نیکه مرغه وایي که د بده مرغه، زموږ یو عنعنوي ټولنه ده چې هغه ډېر پر عنعناتو باندې ډېر دوی عقیده لري. مثلا سواد ته دوی مراجعه نه کوي، علم ته مراجعه نه کوي، هغه زړه مفکره د دوی په ذهن کې ده. او لامل یې همدغه بې سوادي ده او دغه ناګاهي ده چې دوی آګاهي نه لري او دوی دلته دوی ته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په ښارو کې به موږ په ښارو بسنه نه کوو، که چېرې مشکلو او بانډلو ته ولاړ شو او د هغو ټولو دغه څو میاشتې تقریبا نیم کال د دوی د زراعت کار دی، وروسته د زراعت کار نه دوی ټول ځوانان بېکاره کېږي او هغه مجبور دی چې یا کاچاکبري وکړي او یا پر کاچاکي لارو خارج کې شروع ته ولاړ شي. او د هغو عواقب موږ تاسې شاهدان یو چې د هغه څخه متعدره ولاړېږي، د هغه څخه د نورو کشورو تر تاثیر لاندې راځي، دلته تخریبونه کوي د څو پیسو په بدل کې. نو دغه لاملونه دي البته زما په نظر ټول منفي لاملونه لري.
بلې، شاید چې تاسو هم اورېدلي اوسې ځینې ځوانان په ایران کې هر کار کوي، مثلا شاید چې ډېر سپک کارونه هم وکړي، ولې په افغانستان کې بیا دې کارو ته زړه نه ښه کوي؟ دغه ځوانان ته څه وایي؟ مثلا داسې دلته کار نه کوي، ځي واځم ایران ته هلته کار کوم. دلته که څه هم ځینې وختونه د کار زمینه مساعده ده خو بیا هم دوی زړه نه ښه کوي.
خو دلته بیا هم مسؤلیت څنګه چې ځوانانو ته راجه کېږي، زما په فکر دوه چنده دولت ته راجه کېږي. دلته بیا ځوانانو ته باید دوی یو انګېزه ورکړي، دوی ځوانانو ته باید دوی دلته پروژې په کار واچوي، دلته فابریکې په کار واچوي. یو به زموږ خپل د وطن آبادي او بل به د هغه په مقابل کې موږ ته خپل ژوند خپل اقتصاد به موږ ګټه پیسې به لاسته راوړو. دا لکه یو رواج داسې ګرځېدلی دی چې خپل په وطن کې د کار مسؤلیت نه احساسوي او ځي وه بهرنیو هیوادو ته په هغه سختو شرایطو کې په هغه لارو کې او په هغه کړوړو کې چې د دوی سره کېږي، بیا هم دوی دا پر ځان باندې تپه لري دغه حالت. او دوی دغه څخه زما په نظر د دولت د لارې، د رسنیو د ورکشاپو د لارې، د مسجدو د لارې، د امامانو د لارې چې دغه انګېزه د ځوانانو د فکر څخه لرې شي او دغه مسؤلیت احساس کړي چې خپل په وطن کې کار وکړي او خپل د خلکو دپاره کار وکړي.
مننه ښاغلی هیبت ته وار ورکوو. هیبت صاحب، ستاسو په نظر هغه ځوانان چې ایران چې د کومو ستونزو سره مخامخ کېږي او که یا داسې یو کومه بېلګه یا نمونه ولري چې کوم ځوان تللی تاسو دې خوا لیدلی چې ډېر تکړه ځوان و، ولې دا خوا چې راغلی له بده مرغه متاسفانه په هغه حالت کې نه و او ډېر په یو بد حالت کې؟
مننه فطرت صاحب، فرایان او د فرا ځوانان چې اکثریت ایران خوا ته ځي، یو خو دوی قاچاقي په شکل ځي، د قاچاقبرو په لاس په تانکرو کې، د تیلو تانکرو کې دوی ته ځي، په کانتینرو کې تړل شوي کانتینرو کې ځي. ځینې وختونه دوی د مرزبانانو په لاس وژل کېږي، ځینې وختونه په دغه تانکرو کې وژل کېږي، ځینې وختونه دوی اتازي په میاشتو میاشتو وري کار کوي د قاچاقبر سره، تر څو چې دغه پیسې چې د قاچاقبر ورته ویلي چې په دونه قیمت دی وروم هلته خپل پیسې ادا کوي. ډېر بېلګې شته په د فرا ولایت کې. هسې ځوانان دی مثلا دا یو موږ یو انحنه لرو د ولورو پیشکش په نامه، دغه غذاف پیسې دي چې ځوانان غواړي واده وکړي او دغه غذاف پیسې باید د خسرګنۍ کور ته ورکړي. د دغه پیسو د پاره چې دی ادا کی مثلا دلته کوزده کې پس لغیزی ایران ته چې دا پیسې ادا کی دی دوه درې سلو پنځه کاله وری کار کې تر څو چې دغه پیسې پیدا کی او پس دغه پیسې افغانستان ته استې په اخر ورځ ویني دی دراتک په وخت کې یو پلار کې شهید کیږي وژن کیږي یا مایوب راځي یا اکثریت متاد کیږي وری او زموشتو ځوانان چې وګورو د موتاد طبقه تقریبا 90% پیران کې موتاد شوی دی واغه وخت چې دوی یوازې فامیلو سرنځي یوازې سرځي پوتہ خو کې او د ورځې د خوخکار کې د شپې د خوخ دوی خپګان لري او تاثر لري او د کور او د وطن څخه لري دي او هلته ډیر رکیکی خبرې دوی اوري پر دوی باندې فشار راځي دوی مخه کې مخدر مواد وته نو دا ډیر سخت موازله دي.
بله استاد، یو بل موضوع هم ده په اوسنۍ شرایط کې چې مرو تاسو خبر ایران د نړیوالو تحریمونو سره مخامخ دی او اقتصادي تحریمونه پر ایران ډیر بد اغیزه کړي، تاسو څه فکر کوئ چې هلته به هم بیا د کار زمینه مساعد نه وي نو دا به ښه نه وي چې ځوانان دلته کوشش وکړي ځان ته د کار زمینه مساعد کړي، ځکه په بهرني هیوادونو زړه نه شه کېږي په خاص ډول په ایران باندې.
یو غټ مشکل موږ چې لرو د زموږ د جامع ضعیف سواد دی، اوس که دوی ځان سره حساب وکړي یعنی د په ایران کې عادي اوسط مزد د فزیکي کارګر دپاره غیر ماهر کارګر دپاره لزر تومان ایرانی چې اوس مدل په 120 افغانۍ کېږي یا 115 افغانۍ، اما هغه کارګر کولی سي دلته فراکي کار وکړي په ښار کې په خصوص په 300 او 200 چنده تر هغه تر د مثال تاسو معلومه دی موږ ډېر شی مځکې لرو دلته ډېر منابع لرو دلته او بس مځکې ښه اصلخیز مځکه لرو او ښه هوا لرو د فراه د هرات هوا ساړه دی د فراه لا ګرمه ده په ګرمه هوا کې هر زراعتي محصول وخته رسیږي او تر څو چې د هرات محصولات رسیږي د کابل محصولات غزنی قلات هغه سرسره منطقه د فراه محصولات رسیږي او د دې ځای موږ کولی سو دا محصولات وکړو او انتقال یې کړو هغه ولایت ته ارزه کړو. بل دا بعضې مسایل تخنیکي مسایلو باندې حرفوي مسایلو باندې که دوی ځان مصروفه کې تر د مثال اوس په دا یو کال دوه کال کېږي چې ځینې شیان په دا فراه کې تولیدي ځوانان خپل تکرار کړي لکه دا کولرونه چې جوړېږي په دې سي برق چلیږي په لمریز سولار باندې دا مالت جوړې بخاریان جوړې تیلي بخاریان او ځینې نور کارونه کوي. پخوا یو موټر چې غټ مشکل درنګ ملي لا درلود د زیرات ته اوس دا ځوانان ابتکار کړی دی او یا هغه فن یې زده کړی تللی دی هرات او قندار او کابل ته دا ولایتونه راغلي دي دوی زده کړي وکړي او مهارت حاصل کړي ان شاء الله کار ودوی ته پیدا کړي.
مننه عباد صاحب. ځلان صاحب که ستاسو خوب پوښتو چې تاسو به هم اورېدلې د ځینو کسانو څخه چې د په افغانستان کې کاري وضعیت ځوانان څنګه دی او په ایران کې ځینې ځوانان وایي هلته ښه دی، دغه که توپیر راته ووایه چې څومره توپیر لري دا وضعیت؟
که موږ تاسې د افغانستان سره انډول کړو افغانانو لپاره هلته د کار زمینه داسې چې خلک وایي داسې نه ده مساعده دا څنګه چې موږ تاسې ځوانان زیات د ایران شوق لري ورځي ایران ته د کار لپاره د دې کې څو لاملونه. لومړی لامل یې دا دی هغه ځوانان چې زیات ته د کار دپاره هغوی بیا راځي دلته تبلیغات کوي چې داسې ښایسته ښارونه دي او داسې نورې خبرې، او اصلي لامل یې دا دی چې موږ تاسې په خپل وطن کې د کار زمینه نه ده. که موږ تاسې وګورو ډېر زیات ځوانان د بیکاری سره مخ دي.
په دې ټکي به ټینګار کوو چې دغه ځوانان چې موږ او تاسې دلی یو څنګه مثلا اتحادیې جوړې کړو نور مسایل جوړ کړو لکه مخکې چې استاد وویل یو حرفه زده کړو که دغه مسایل ته ځوانان پاملرنه وکړي ستا په نظر بیا هم اړتیا شته چې ولاړ شي ایران یا نورو هیوادو ته؟
که دې مسایل ته د پاملرنه وشي زه فکر کوم ډېره زیاته اړتیا به نه وي. په دې کې د دولت همکاري هم پکار ده، د ځوانانو سره باید دوی د ځوانانو سره همغږي وسي، خو متاسفانه چې دولت دومره زیات په دې سوچ کې نه ده. موږ تاسې هر سړی وینو چې کله چې په څوکۍ باندې کښېني هغه په دې سوچ کې وي چې څنګه دا خپل ورځ تېره کړي یا څنګه
قومان پخپل کار باندې ودروي. مانا نظران صاحب، همت صاحب، یو تاریخي مسله به زه بیان کړم یو ستاسو نظر پر دی وغواړم. تاسو به هم اورېدلې او په میز کې ګډونوالو همدا شان اورېدونکو به هم اورېدلې چې زموږ مشران هم وایي چې پخوا به ایرانیان دلته راتله خصوصا فراه ته به راتله د کار دپاره او مر به دوی ته کار ورکوي. نن دغه موضوع ګرسره سرچپه یا برعکس غوندې شوې ده، ځکه اوس موږ هلته ډېرې زارۍ کوو چې موږ ته کار راکړي. تاسو په نظر د انقص چیر دی ولې مردا خپل تاریخي ارزښت نه دی ساتلی ځوانان په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
مننه فطرت صاحب بیا موضوع پر دغه وټه کې زرخی چې اصلي لامل یې جنگ دی سولسیز جنگ چې په افغانستان کې راغی زموږ د ژوند پر هر اړخ باندې منفي تاثیر وکړي او اوس از موږ خلک خپل په وطن کې کار ته زړه نشي شکولی نو د بل کشور یا د بل هیواد خلک خو بېخي دې ته زړه نشه کوي چې هغه دلته راسي کار وکړي
په نظر ځوانان باید د امن په برخه کې هم ځینې ګامونه واخلي
بله ځوانانو ته دا وجیبه دا مسؤلیت ور په غاړه کېږي چې دوی په دې فکر کې ونیسي چې موږ هېڅ نه لرو یا امکانات نه لرو یا څه نشو کولی که چیرې دوی خپل مسؤلیت احساس کړي او د دوی سره د دولت همکاري وشي زموږ ځوانان هر څه کولی شي الحمدلله استعداد لري شکر توانایی لري هر څه کولای سي اما امکانات غواړي او د دولت همکاري ته اړتیا
من نه ایمت صاحب شغل ایبت صاحب که تاسو نظر هم پرسته چې یو موضوع ده چې زموږ په ځوانانو کې مخکې ته ویل چې کاري وړتیا سته یعنې دوی کولی شي چې کار وکړي تاسو په نظر نور څه شان ته اړتیا لري ځوانان تر څو وکولی شي هغه خلاګانې چې سته هغه ډکې کړي آیا په خپله دغه کاري وړتیا هم د دې سبب سوی چې موږ بېکاره اوسو
ځوانان ورتیاوی لري ځوانان کولای شي چې په حدودو کې ځانته کار پیدا کړي اما اصلي نقش په دې ځای کې باید دولت ولوبوي دولت باید ځوانان تشویقي دولت باید د کار زمینی برابرې کړي رسنۍ ډېر نقش لري دلته چې هغه امکانات د کارو چې مساید په هغه بخښو کې چې کار ته ضرورت دی رسنۍ برملای کړي بربندې کړي چې ورور منه تر مثال که داسې یو راپورتاج جوړ سي چې سش کال ته د فراه اندوانو ته ایراد کې ډېر ضرورتونه پیدا کېدی بازار یې ډېر شو زه متعقین یم بل کال ته اوس که 1500 کسان مصروف دي و دغه شغل ته نوی کال ته 1000 کسان مصروفېږي و دغه کار ته او بله دولت هم ځینې خلاوې لري تر مثال یو مصروفیت جلته و دا د چرګانو مرغدارګانې و چې دلته جوړ کړی و خلک کوپراتیفونه جوړ سو او دغه چرګانو استول ایرات و کابل و قندر ته دولت د خوامانی کېده چې دا د کوم ځای راځي دا نه خم مسؤل لري مسؤل خو مور پر دې باندې دا یو تقریبا په دغه فرا کې زر مغدریان یو اوس د زر سره 1500 پاتې ګرځو تر څو د خاطر دغه دولت هم سي سرمایه ګزینه کې
په برخه کې په یو بل بخش کې چې تاسو څومره راضي است دولت د کار چې ځوان پورته یا ځوان قشر ته په دولتي ادارات کې ځای ورکړي آیا په دې برخه کې کار سوی تاسو راضي است
دولت اول خو ځوانان چې تللی دی په دولتي اداراتو کې کار اخیستی دی دا تقریبا موافق پروګرام دی څه تر څه مصروف سوی دی دولتي اداراتو کې او بله خبره دی چې اکثریت تحصیل یافته خلک اوس چې دي د ځوانانو د منځ دي دېرش کاله جنګ په دې وطن کې تیر سوی دی اکادمیک تحصیلات نه و اوس شخصي پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه ډېر فارغ ورکوي که موږ د عمر وګورو تقریبا هر کال کې 80,000 کسان په دولتي او نا دولتي موسساتو کې تحصیلات لري موسساتو کې دوی شامل دي نو خامخا د هر کال په تحصیل یافتو کې ډېرې راځي او دا ځوانان دي چې په دولتي چارو کې مصروف او کار ته ګمارل کیږي دا یو مثبت تغییر دی امیدوار یو چې آینده کې دا تغییر نور هم ډېر شي
د پروګرام چې بیرلند سوي دی او لږ وخت پاتې دی نو د پروګرام به سره راټول کړو یو ټولیز نظر به د ټولو میلمنو څخه واخلو ایبت صاحب که تاسو موږ ته ووایاست چې په لنډ ډول راته ووایاست چې موږ ټول ځوانان باید څه وکړو تر څو خپل ځواک څخه په خپل هیواد کې کار واخلو نور اړ نهسو چې نور هیوادو ته د کار دپاره ورسو او کوشش هم وکړو چې ځان ته د کار زمینه مساعده کړو څه باید وکړو ځوانان
مننه فطرت صاحب اول خو هر ځوان چې غواړي بازار کار ته داخل شي باید یو معلومات ولري که څوک زراعت برخې علاقه لري دوی باید د زراعت په اړه څه معلومات ولري او دغه معلومات دولت باید ورته مساعد کړي او بله برخه ځوانان که غواړي چې د ځان ته کار پیدا کړي او اشتغال پیدا کړي کوشش وکړي کوپراتیفونه مشترک کلکتیفونه جوړ کړي او ارتباطات ساحه ډېر وسیع ونیسي او بل د خپل علاقې سره سم کار وکړي او ژر مایوسه دي نسي هر کار اول کې نتیجه نه ورکوي کرا کرا په خصوص زراعتي کارونه چې دي افغانستان یو دغه ممالک دی چې په زراعت ولاړ دي تر اوسه سنت بخش موزش کار موند کوي او په افغانستان کې بیا فرق کاملا زراعتي ولایت دی دوی سرمایه گذاری ډېر په زراعت په برخه کې وکړي او د سپینجرو د تجاربو سره کار وکړي په دې اکله او نوې ټکنالوژي ته او نوې اصول ته پاملرنه دی وکي.
من نه نایبت ځلان صاحب قصاد څخه هم دا پرسر مسله کو پرولز ډول باندې مرزوانان باید څوک تر څو مرزواک دلته مصرف سي او نور دي تاړ ونه سو چې بارني هودن ته ولاړ سو او ځان ته د کار زمينه مسایل.
زه د یو ځوان په هیڅ باندې د ټولو ځوانانو نه دا غواړم چې په کوم رشته کې چې دوی علاقه لري د کومې څانګې سره چې دوی علاقه لري او خپل وړتیا ویني په هغه کار کې دا غدې نه کولو په ارسه کې دی نه ناهید کیږي، ځکه چې هوښیاران وایي چې که غر هر څومره جګ وي بیا هم په سر لار شته، په سر لار لري. نو زه ټولو ځوانانو څخه دا غواړم چې دې زحمت راحت نسته، که دوی غواړي چې کامیاب اوسي کار ولري د خپل ورځنی ژوند کې بریالي اوسي نو زحمت یې وباسي په هماغه څانګه کې چې دوی مینه ورسره لري هماغه څانګه دې په مخ پوزي.
مننه ځلان صاحب. همت صاحب په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر د خبرونې تاسو ته ور درکو چې خپل نظر ته وایي څنګه موږ کولای شو د خپل د ځوان ځواک څخه په خپل هیواد کې ګټه واخلو او نور دې تاړونه ستر څو نور ځای ته ولاړ شو او زموږ هغه ځواک هم هدر لاړ نه شي خپل وطن آباد.
مننه فطرت صاحب. زما په نظر د ځوانانو اتحاد مهم دی، کاغه په فرنګي بخش کې، کاغه په زراعت په بخش کې، کاغه په او ځوانانو د ابتکارات په فکر کې اوسي، دوی یو د بل سره مشورې ولري، یو د بل د حال د اواز خبر واخلي. نو زما په فکر دغه به ښه طریقه وي که چېرې دوی یو د بل د حال څخه خبر سي او یو د بل سره سلا او مشوره ولري او په یو مشترک طریقه سره په یو اتحاد سره خپل د هیواد په مقابل کې مسؤلیت احساس کړي او کار وکړي. دا زما نظر.
بیا هم مننه کوله تاسو ګډونوالو او همداشان له درنو اوریدونکو څخه چې د ځوان فکر د خبرونې د برخې پرزمر سره بلې پروسته برخې پایله هم داس و چې موږ ځوانان کولای شو چې په خپل ځان ته په خپل هیواد کې کار پیدا کړو او نور اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ولاړ شو، که هڅه وکړو نو دا به وسي. له خپلو میلمنو هر یو عبدالحدود همت لیکوال او شاعر څخه مننه کوو، همداشان او استاد فرید احیبات د ځوانانو د ملي ارګان د ملي اجتماعي ارګان مسؤل په فراه ولایت کې چې تقریبا څو کلونو راهیسې دلته ځوانانو ته فعالیت کوي، او همداشان د ځوان او تکړه خبریال خوشحال ځلان څخه هم مننه کوو چې په دې ګردي میز کې زموږ سره برخه واخیسته. د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو سره دم ګړی د خدای په امانی کوو. تر بلې خپرونې د خدای په امان.